احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شانګهای په سرمشیزه کې د چین ولسمشر لغړو هیوادو وغوښتل چې افغانستان وهڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلارې خپل کړي. د شانګهای د غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد.
نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کونړ مرکز اسدآباد ته د یو شمېر کسانو د داخلېدو مخه نیول شوې.
هغه کسان چې د وسلو سخار ته رانوزي هغو ته ممانعت دی.
په ترین کوټ کې مشاعره وشوه. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
یو څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړې. هغه وویل د دې سازمان غړو ته په کار ده چې افغانستان یوه داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام یې ټول شمولوي او په کور دننه او بهر یوه معتدله پالیسۍ ولري. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره دې له طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادېدل به له دې سره مرسته وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې پتیر بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکو غړی دی په نننۍ سرمشریزه کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2000 لومړي کال جوړ شوی دایمي غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم په تاجکستان کې د ډلیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپل ستنې ټینګوي لکتر لږ 153 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د ازادۍ د زندۍ کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فشارونو بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه راپورونه ورکول د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان به له صحنې ووزي. نوموړي همداشان ویلي مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنی وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو آزادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دې څېړنې له مخې چې پرون پنځشنبه خبره شوې ویل شوې چې سخت وچکالی په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلې څاروي کم شوې او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوې دي. ویل شوې چې د افغانستان د سری میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړي. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کېږي. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تیره د سختې وچکالۍ د اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هیواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هیواد سره مرستې ونه کړي نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې دی جی شل په نوم یادیږي په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی ډی میو له دلی لا ریپبلیکا ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د روانې سپتمبر میاشتې په 10 پای ته رسېږي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه غونډه به په نیویارک کې راتلونکې اونۍ به دای هم هلته وي جوړه شي او د جی شل د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه واخلي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل هیواد به چې روان کال د جی شل مشري په غاړه لري د ملګرو ملتونو له ټولو ادارو او نورو غیر انتفاعي مؤسسو چې په افغانستان کې فعالیت کوي وغواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د جی شل د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه داسې مهال راغواړي چې افغانستان له کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شوي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی.
احمد شپریم د ساجی راډیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. د شانګهای په سرمشیزه کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان لغړی توبه پات شو. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشیزه کې د افغانستان وضعیت ته اندیښنه څرګند شوه خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره دې ارتباط ونیول شي او دا ډله دې وهڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلار خپل کړي. جزئیات په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت سیات نشي او مخنیوي وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت تاندېخنه څرګند کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګوندی هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوخي څرګند کړ چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې دی. خود دوشنبه تر سرمشریزي و ورځمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ژدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خپاره شول چې خای افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب تر لاسه کړ.
د شانګهای د نوی غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان له سر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په روسي کې د افغانستان په ارتباط ډیپلوماټیک هڅې زیاتې کړي او له بیلابیلو هیوادونو سره یې تماسونه نیولي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ همشخي ډېر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دوه مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبري پر افغانستان او نورو دوه اړخیزو مسئلو متمرکز وي او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سولې ایز سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشیزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشیزې د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیره میاشت کابل ونیو خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې عمران خان وویل د افغانستان د ثبات بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشیزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شاملوي. له بل خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي رادیو په منځني سپه 12 شپښنی بیا FM 3.5. د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې غوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره د بیړني ګامونه پورته کړي. بل لورته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ټینګار کړی چې د دوی همکارانو ته د مرستو پر سوالو کې لویر او زورونه پرته اجازه ورکړل شي چې په افغانستان کې خپل مرستې وکړي. طالبان د پیسو د نړیوال صندوق د پریکړې په اړه څه وایي؟ نور په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل د غهواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریض نوې روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبريالان ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت پر رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موکوس محل داملا تر نه لرو نو حال ته IMF برنامه و زندول سو او بیا لکه څنګه چې موږ تیر میاستو ویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نور سرچینو ته لاسرسي ومومي. خغلی رئیس وویل چې نړیوال بچی صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي ترڅو د راتلونکو بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بېوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکارۍ جریدو سره مخ کړي دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغه جالي یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد په پښو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي، غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې چنګار کړی چې ټول مرستندوی کارګرانو خزینه او نارینه او ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتی کار په خوندیتوب تر سره کړي پراته له ځورونې ویری یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټول خزینه او نارینه او کارکونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل شوی او دوی کولای شي خپل دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یو میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن شول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان شوی کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وشي صندوق اعلان شوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی، هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده، ولیکه چیرې بشري مځکې د نړیوالو هڅو صندوقونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد په زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وچه صندوق بیرته خپل تسلیم واړوي. خبرې او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان په خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم باید ونه شي.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان شوی 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې هم اوریدلی شئ. دا سجیرډو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو ورسته آزادی او اوریدونکو پروګرام درو پدی پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام نه خبرو. په کونړ کې طالب چارواکي وایي د اسداباد په شار کې د غیر مسول وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولې او هغه چاته له وسلو سره شرط ته داخلي دوه اجازه نه ورکوي چې ور سره د وسلې ګرځولو ځانګړی کارت نه وي. د اسداباد استوګنو د پریکړه ستایلې ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لولکي لیوي میشتې زیاته موده کیږي، خو لا هم یو شمیر کسان خپل کارونه ته په تک کې زړه نازړه دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلواله مخې ته ونه درېږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې بیا چارواکي وایي دوی ټولو خلکو ته اعلان کړی چې خپل کارونه او دندو ته د پوخا په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په خار کې د پوره امنیت د تامین لپاره خار ته د نامسؤولو کسانو پر داخلي دو بندیز لګولې ده. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته ویل،
د بازار د امنیت په اړه کې خو والی صاحب واقعا چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې وسلو څخه تر نوزي هغه تمامانات ده، مشخصه دریشي بلري چې دا غي د پاره تعین لانه ده شوی، خو وسلوال د غمره کنټرول کړی دي، څنګه مخ کې ګرځیدل هغه شان نشي کولای چې هغه د بازار تر نوزي اصلي هو سره.
د خاغلی حنیف په خبره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول کونړین په تیرو جنگونو کې زیات زوریدل دي او د تلپاتې سولې او آرام ژوند په هیله وو، او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو له یاد اقدام خوختي او وای اوس په خار کې غیر مسول وسلوال نه لیدل کیږي، او هر سړی په ډاډه زړه کولای شي چې بی له ویرې خپل کاروبار وکړي. مدني فعال ګوهر رحمان شینواره:
په خار کې داغه وسلوالو مخاوني ولا چې هغه به د وسلو سره په ناقانونه توګه باندې په خار کې پلسري توګه ګرځیدل، او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړو. کوڅوکم دغه سي د وسلې سره په خار کې ګرځي، نو دا غوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او دا غوی چې څوک دی او د کم ځای دی او د څه مسولیت لري. موږ د دوی نه مننه کوو او لاتې غوښتنه کوو چې دغه سي خپل سروي مخه ونیسي.
د کونړ چارواکي په داسې حال کې په خار کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو پر داخلېدو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمیر خارونو کې نامسؤول وسلوال لیدل کیږي، او له ویرې زیات کسان په کورونو کې ناستي. خو طالبان بیا وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي، او همداراز د ډېرې ادارو کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو
زه احمد همدر د لغمان نازادې رادیو ته دا پیغام پریزم په دې ریلا سینا شریکی. موږ له برق څخه محروم یو په دې شلو کالو کې، او موږ ډېرې وعده موږ سره سوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو، او برق نه لرو، ډېر مشکلات سره مخ یو، او څو څو ځلې موږ سره وعده سوي دي، او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي، خو هیڅ څوک ورته داسې عملي جامه نه وراغون دی. او موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي، او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي، او سهولت به هم ورته پیدا شي. والسلام.
بله سلام علیکم. یو تن د پکتیکا اوسیدونکی رحمت الله مای پیم مای بین اور پوی پروس کالم نه درا کړی، څه کالم نه درا کړی، او جنگونه او تشکریم باندې سپی مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکلی وای مرکیزو، او طالبانو په وو کوټو باندې کو باندې پیسې جات کړي، مالې ډېر غواړي، سمته و باندې زر پی غواړي. مو به دا څه کو دا موږ وږي دوی وږي، اخه به دا گزاره څنګه سره کو؟ عوام خو تبا برباس. ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي. موږ ګورم له تو ته سلام پیټره.
السلام علیکم. زاد الله شیخ احمد به هلمند ولایت کې نشي له اقتصادي نه تاسو ته کوم پیژند نشم. مې مراد ته مخکره مشال نه نشي له شغل ټول د ځکونو ته امر کې شي خبري اعلان سره سم ځان شلم دي. د خبري اعلان هغه څوک چې د حکومت د غلو سره نه ځان راکمي، د حکومت د سره نه ځړي کې ساتي. خبري اعلان باید موږ دې حفاظت وکړي، د مشران دې څه متوجي شي، ټول ځکونو دې څه متوجي شي. خبري اعلان سره دې نرم شلم دي. خبري اعلان د افغانستان سرمایه ده چې دې داسې چلن کې خبري اعلان سره دې خبري اعلان مجبور دي ټول د هیواد وځي. خبري اعلان د هیواد وځي، د هیواد دې د بدو ځي. السلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا سجره ډو پرمانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ لړګره یو خبر لرو. دا خبر د دې چې ټاکل شوی و نن د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پر اول پینډې کې ورسنې لوب وکړي، خو د امنیتی تهدیداتو له امله د لوب ځنډیدلې ده، او د نیوزیلند حکومت ویل دي چې په پاکستان کې امنیتی تهدیداتو له کبله دا لوب وځنډیده. وړاندې به یو څه تفصیل د دې درکو، خو اوس په ترنکوټ ته ورشو د روزګان مرکز ته، او هلته به د مشاعرې حال درکړو. دا مشاعره د روزګان په ولایت د ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې جوړه شوه چې زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. په دغه مشاعره کې د روزګان ولایت د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون کړی و. نور په دې راپور کې
د مشارکې رشپه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او ناتخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اسکزیم د خاپوړو او پلرو وطن دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخکی دا پر پتھا اول بد خدای نصرت راضی بیا با پتھا راضی دا مجاہدین دویم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستاسی کومک او سبب دا چه تاسو مرد تا استقلال راکا مرد شملی مدنگی و تاتلی مرد با پخوالن گوتن نسو ترالی اوز ملشا دوم را چرخلونا همی لگلی دا ستاسو دا وینو برکت تا.
د شاعرانو شیرونا هم تر ډیره پر یوالی او د جګړې څخه پر کری کی را څرخیدل.
پپلزای نہ مامزیم نہ گلجائی نہ بارکزائی نہ اسکزیم د خاپوړو او پلرو وطن دادی اختر زای پجام ازیږم چې یو خلک دی راوته
زمانہ ګمو سلامونه کوي جفار مندرو زدر نتلل یم لدی فان دنیا مرګرو زما د یتیمې کورنۍ او بچو خیال بنتوي درته پریشي امانت نه پنجړا منګرو زدر نتلل یم لدی فان دنیا مرګرو
ز پښتون یم د سولې طرفدار یم ز جنگ نه غواړم د جنگ سبي زار یم
مشاعری په پاتې برخه کې د وشلو بغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په ورستي برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا توهپی او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو پر اتاک سره د لومړي ځل د چی په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځني صفه جولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تاکل شوی وای چې نن د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ملي لوبډلې سره په راولپنډي کې یو ورسنې لوبه وکړي. لموافقې سره سم نیوزیلند له پاکستاني ټیم سره درې ورځې لوبي کولی او بیا د 540 ورل لوبول لپاره د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله لاهور ته تلله. د نیوزیلند لوبډلې دا لړۍ نننې لوبه ورسره تر دې وڅنډوله چې د نیوزیلند حکومت په پاکستان کې د امنیت د تهدید خبر ورکړ. د دې کوښ پاړه نور جزئیات تر اوسه نه دی ورکړ شوی چې په څه کچه دی او څومره دی. په پاکستان کې په تیرو څباندې لسو کلونو کې د تهدیدونو له امله نړیوال د غهیوات زړه نشه کوي چالت ورشه او د کرکټ لوبي وکړي. خو سش کال د نیوزیلند ټیم پریکړه وشوه او تر هغه مخکې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې هم پریکړه کړې و چې په نیوزیلند کې به په پاکستان کې به وبخشي لوبي کوي. خو اوس د انګلستان ملي ټیم ویلي دی چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې تر 48 ساعتونو پورې به دوی پریکړه وکړي چې آیا دوی په پاکستان کې لوبي وکړي او کوي ونه کړي. دوی هلته غوښتل چې ټیسټ لوبي وکړي. د پاکستان لوبي په تیرو څو کلونو کې د امنیتی تهدیداتو له امله د کور دننه لوبي په تر ډیره په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي او په عربي متحده اماراتو یو میدان په دوبۍ کې او بل په ابوظبي کې د پاکستان د کوربه هیواد په لوبه استعمالیده او نور ټیمونه به هلته ورتلل او له پاکستان سره به لوبي کوي. خو نننی لوبه له پاکستان سره په کور دننه وزنډېدله. تر دې مخکې د نیوزیلند ملي ټیم په بنگلاديش کې ولا بنگلاديش سره یو لړ لوبي وکړي او هلته د نیوز د یو پنځه شلوره لوبي هم وکړي، ځکه چې بل میاشت په عربي متحده اماراتو او عمان کې د شلوورونو نړیوال جام لوبي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په دغه لوبو کې برخه اخلي چې تمرینات د افغانستان په جلال آباد کې پیل کړي دي. د امان الله خان په شارګوټي کې تم ده چې افغان لوبډله په دې لوبو کې شو چلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوریس خاورو او تر هغه وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس پر شخص شبي پیغامونه خبرو.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د شانګهای د همکاري د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشري ته په یو ویډیو وینا کې وکړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFJ په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپل ستنې ټینګوي، لکتر لګي 135 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبريالانو له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د استرسلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او دغه ټولنو د اقلیم مرکز په ورسې څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او باتر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خبره شوې، ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې دی جی شل په نوم یادیږي په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی ډی میو له دلی لا ریپبلیکا ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوی، ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر پای ته رسیدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د روانې سپتمبر میاشتې په 10 پای ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه در تراټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بلا بلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړي مرکه هم در تخبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخ کړي ترڅو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحجیب الفتح من کندهار ولایت سخر. دین او د اسلام ټول دشمنان ته، د دنیا ټول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانانو سره دشمنی پرېږدي. او دا څلوېښت کاله کېږي چې تاسو د طالب په نامه، د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. سیدی، تاسو پر مخ باندې ولاړ الله، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. کلش فکر وکړي تاسو وکړل، تاسو په مخ تکي، تاسو د مرګ او تاسو ناکامي پته ده.
سلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېدم او هیله کوم چې بار بار نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه مرګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاسې د دشمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په اخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي، په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دای ټول وشړل مفسد او ناکار او توي دا دې په لاس کې ونیسي کار دې ته واخلي دا مفسد نه دي دا د خاورې بچی دي نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي د خاورې بچی دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدا آزادی رڈی کارکن کو اور دن کو سلام نو بعد سلام اور رز مر دا مشکل دی چبل تے مسلمان خود دیر دیر بدر سے دی جنگ و بسکند کا پر و غرسل نو زہ مجاہدین اور سی دی اورن مرست خلب توقی پر مسجدان بند گر جا اگے کہ ہم دی خوش اک خرب تمرست ورکی دی خوش کی معنا د مولا مونا یا غت دې کاټ په لاس ورکې هغه چې ار چاته ورکول دي خپل کړی تر کول کې بل تر کول نو زما اله دغه د ورور چې ارم ست ته ورڅ په مسجد کې ار څو کور ورور راغو کور د خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کې هغه مشر توا چې ورور دغه کاټونه دي خپل کور ته حساب وک مسکینان خلک ولته ورور پکښې دا وس دا وس ما خلک ولې چې خلکو د کاټونه ورته و چې هغه ست دي هغه ته نور کې چې هغه د دې سمه چې درته سو بي هغه ته ورکی نو دا چې مکه زما سره په لاس خدای دې اله د زما پیغام ته مسلمان
افغانستان پلوٹان تاجستان تبولی مرد مشران خواصی تاجکستان حکومت سر تفاہم کی تیاری چکنی دیتا افغانستان تراولی وسلم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حکیار ز ولی د رادیو کارکون کو ته سلامونه وایم رسول سلام ز خدیره مننه کوم چې د مسلمانانو غوښته د نورو د مسلمانانو زغونه رسېږي نو ز ټول افغانستان ته د اسلامي امارات مبارکي وایم هوا هنر وسدته او پاکستان او ازبک او تاجک او هزاره او پښتنو ټول ته مبارکي وایم او ټول ته یو رقم قانون روان دی او د قران قانون دی دا په ځان نه درنه یي په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران د زړه شیان او په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نو په دغه شیان کې الله پاک خپل وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب قصاص کې حیات او بشرات کې امن ده چې ټول کفار غلي او نیمه افغانستان سره ولاړ امن نو وسنګ امن ده د شپې هم خلک په امن د ورځې په خو نه شان ناموس په امن ونی او زی په امن ونی سر په امن ونی مان په مال په امن او سر شي په امن دلالا پاک وای بسم الله الرحمن الرحیم ولی خلق وان شکرتم لاجدنکم ولین کفرتم من عذاب الشدید او شکر ادا کوي نو خشد کنه وز ما عذاب دې سخت بیا به نور عذابونه به باندې راس
بالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کټواز دې کټواز تمات سوای بعد ملت غږ د زوی بای ټول ملت په نمائندګي طالبان باندې غږ کما ورور جان کدي ملت په اندره ځای کو بیا مو ملت پر فکر راپورته کیږي تر کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزنې پوښتې او یو به افغاني نه چلو دا تیار پاکستان د څه د سیاره مونږ د پاکستان کې نه ول القاعده نه په مونږ کې نه ول اته ټول پاکستان څو لا بیا څه په افغانستان کې افغانستان اته نو مونږ نه څه کې ولې ګل بدنی ولې دا نور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو او دا بعضې خویندو وروڼو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوئ جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیوني وو آیا هغلته چا دسیسه نه شو جوړولی آیا هغلته بغاوت نه و آیا هغلته بشر دي حقوق نه و چې یا اوس بشر دي حقوق جوړ شوی ده او چې وایي چې د ولږې لاسه مرستو څه دا وشو دغه خپله شخصا ما له کاپیسا نه تاسې ته لسګونو دفې تاسو ما ټلیفون نه ده کړی چې دلته په روزانه مونږه ماسکین مازدیګر ماښام ماخوستان مانځه ته نه شو تلی جمعه ته نه شو تلی ګاډي نه شو ایستلی موټرسکلین هم نه شو ایستلی آیا اوس اسلامي عمارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي دی الله الحمد الله نه ډېر شکر ګزار شو
زدا زاوی رادیو ټول کار کوم څو ته سلامونه نه کې هلي وړاندې کوم باد سلام آداب ته مدرسه نه دا سره روډي خرڅ کې او دی پی خپل ځان له یو شبل شو واخلي دا حکومت دی ولس ته دا د ولس غم دی دا طالبان نشي کولای ځان سره دی پوی او تکنه خلک ولې حکمت یار عبد الله او د سیم سی کرځه د سیم سی نور قومونه نه چې دا غو کی حکومت بچل کوي بس سلام
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکون ته سلام وایم تاسو سلام څخه اشرف یم د ولډاک کمیسوالي څخه موږ د طالبانو د دانینی کاجنی څخه غواړو چې ار یو خپل ځان او خپل ولایت او مسوالي ولسته وشي افغان ولس وس مجدان دیشنل روچ په دې کابینه کې د پاکستان ایجنټان راغلي دي. دا ټول افغانان نه دي په دې کې د پاکستان عیسائی ناسي دغه مو ویلی و باید د طالبانو ټوله کابینه باید هر یو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي او د هغه ولایت ولس یې هم باید تایید کړي.
السلام علیکم شذ مبارک ما یو دغه کول شذ د کور تکشینی مده دا دغه کوي د کاپیران په دغه دی نو بسم الله الرحمن الرحیم قرنا په بیوت یکن شذ د خپل کورو کې قرار ونی چې نه دی د باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر نو مسلمانان شذ باندې ک ډاکټر ته ځي کار دی ته ځي نه دی شذ د چارنګ بدی وای ماشام ما ځخ ترنه په چانه دا ورېدل ان شاء الله اوس مې د یوې ښځې په باره کښې ماښام یې ډېر بدې بغارې ولې پېله کافرانو څه نه وهلې له مسلمانانو څه دا دغه کوي مسلمانان ټول سره وروڼه دي اسلامي عمارت راغلی ده شکر ده الحمدلله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي. د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري. له ښاغلي کرزي سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد و اتفاق ډېر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغیر د حالت راغلی دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی زما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو ښه وه او پر ملي مسایل وه. اگر چې غیر رسمي مجلسونه وه رسمي مجلسونه نه وه خو موږ د محتوا او د بحث څخه خوشحاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخاته ولاړ شي.
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیوکې وشوې او خلکو وویل چې هسې چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت د ټول شموله کېدو لپاره او یا د دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله سي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په همه شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي هم بیا کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې وویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې درسره قانع یم چې بهتر سي لا به شوي او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دغه ده.
کرزی صاحب تاسو اوږده موده له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوالې ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به نړیواله ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به یې چلند څنګه وي او څومره طالبانو ته مهمه او په کار ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوئ څه په کاري؟
فعلي حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده و اوسېږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث د دې سي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې سي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پېښېږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو، نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته سره داسې په روابطو کې کی چې د کومکو او د مرستو باعث شي تر څو هیواد ته مو مرستې راورسیږي او رابطه مو قطعه نه شي. نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسیږي او آینه د افغانستان اوسیږي. دا به ډېر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راځو.
کارسه سپتاسو